درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل ساتوي د طالبانو له اقداماتو د سشکاري چې د جنو پر زده کړو د حقوقي بندیز لنډمهاله نه دی. شاغلی خلیل زاد دا خبره د کانکور په اسماینه کې د جنو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په خبرګون کې کړی ده. خلیل زاد پر خپل ټویټر باندې د جنو د زده کړو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په اشاره کړلی. د پریکړه د طالبانو له مشانو سره د مشورې پر اساس نه ده شوې او د افغانستان اکثره خلک مخالف دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې انجونو ته د راتلونکي میلادي میاشتې د کانکور پاس موینه کې د ګډون اجازه ورنکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان جنو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکی عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د جنو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دې نه ځنې اخیستل کیږي. لاریون والو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دي پوس چلن نکوي بلکې خپل دریز دي قاطع او روشانه کړي. د لاریون داسې وخت کیږي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر نشمبه غیر دولتي پوهنتونونو ته امر وکړ چې د کانکور پر روانو آزموینو کې جنو او ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړي. شاوخوا 1500 ورځې کیږي چې جنوني په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولای. تیر میاشت جنوني پوهنتونونو ته لته هم نه شوي او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګید. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژنه کړې ده. د اورزګان ولایت د والی ویاند احسان الله حماس د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل
چوره ولسوالۍ په جنوبي قلایرخ سیمه کې یو ځوان سی احمد الله نومیده خپل ځان د ټوپک په وسیله باندې وستلای ده او بیا وروسته د کورنۍ لخوا ولایتي روغتون ته لیږدول شوی چې ولایتي روغتون کې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړی ده.
حماس هم در ازوی تر وسه څرګنده نه ده چې دغه ځوان ولسان وشاله دی. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لیږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېر شپه په اصفهان کې د ایران یو دفاعي فابریکه ویشتې او څه ناڅه یې زیانمنه کړې ده. دا پېښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکېټ سره لاسو ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرشوبله یې نه ده اړولې. حمله داسې وخت شوې چې پرون شنبه د ایران په لویدیز آذربایجان ولایت کې د تیلو په یو چانډځای کې اور ولګید. په دې پیښه کې د مرشوبلې راپور نه دی ورکړی شوی. په همدې ولایت کې پرون شنبه ناوخته وی زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه او تر 800 ډېر نور ټپیان او ځینې کورونه زیانمن کړل. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یو پلت څخه د بس موټر د لویدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. یو چارواکی نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لس بیکو ولسوالۍ و چارواکی حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل شوي او په بس کې 40 کسان سپاره وو. د ده په وینا بس د یو پله له پایې سره ولګېد چې وروسته له خپلې لارې چپ شو. او د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو لیوه عبادت ځای دی باندې د جمعې په ورځ و کسان په ډز وو وشل. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د وشنو تر هغه پیښو وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په وو وشل شو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. دا پیښه د یهودانو د ډلې زی وشنې یا هولوکاست د یاد په ورځ وشو چې په نړیواله سطحه وغندل شو. د دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو ویره اوشته ورسېده. د بلې خوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي گاونډیان د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. د ښځو او مدني حقونو د رعایتولو لپاره به پر طالبانو د نړیوالو فشار نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې دوی ته دغه بحثونه اصلا مهم نه دي، رول نه لري.
په کنړ کې له شدید ورښته وروسته د یو کور د نړېدو له کبله د یوې کورنۍ غړي مړه او ژوبل شول.
درې نفر ماشومان جنکۍ شهیدان شوي دي او شپږ نفر د کورنۍ نور غړي زخمیان دي.
په پکتیا کې هنروال وای ملاتړ کوونکي نه لري.
موږ د خاص سپانسر یا حمایت کولو والا څوک نه لرو او انځورګران سره څه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشي کولای چې د هنر ته پراختیا ورکړي.
افغانستان د متحده عربی اماراتو په وړاندې شلو وره سیالیو ته لوبډله اعلان کړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلوروش ساعته اوریدای شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي وایي د افغانستان گاونډیان د دې هیواد په سولې او ثبات کې مهمه ونډه لري. نیکلاسن نن ویلي اروپایي ټولنه په همدې مخه ته د رسیدو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نږدې کار ته دوام ورکړي. تېره اونۍ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ غونډه کې په افغانستان بحث وشو چې پکې ګډون کوونکو د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو د بشري حقونو په خوندیتوب او د افغان نجونو او ښځو او زده کړو په پیل ټینګار وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو ونډه مهمه بولي. هغه افغانستان چې د نیکلاسن په خبره د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او پرمختګ وکړي. توماس نیکلاسن نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپایي ټولنه به همدې هدف ته د رسیدو لپاره د مرکزي آسیا هیوادونو سره خپلې همکارۍ او نږدې کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي چارواکي داسې مهال دات څرګندونې کوي چې تېره اونۍ بروکسل کې د مرکزي آسیا د 15 هیوادونو له استازو او ترخوای د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو سره د افغانستان په اړه جوړه شوې ګډه غونډه کې ګډون کړی و. د جنوري په شلمه د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ترکمنستان استازو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته دواړو لوریو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې سولې او ثبات ټینګار وکړ. دې اعلامیه کې په افغانستان کې د یو سیاسي او مشروع پروسې له لارې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو ټولو لوریو مذهبي او قومي لږکیو ته په درناوي د بشري حقونو په خوندیتوب او د نجونو او ښځو د زده کړو په بیا پیل ټینګار شوی و. اعلامیه کې همدا ډول د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او له افغانانو سره یې د مرستو د دوام غوښتنه کړې وه. په دې ګډه اعلامیه کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډونوالو له افغانستان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه هم اندېښنه ښودلې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو طالبانو تل ویلي چې افغانستان کې ترهګر نشته او دوی ډاډ ورکوي چې خاوره به یې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو له ګډون پرته په تاجکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې کړي. خو د دې غونډو اندېښنو سره سره لا هم په افغانستان کې د روان وضعیت د سمون لپاره کومه عملي طرحه او یا هم پلان نه لیدل کېږي چې له مخې یې له اوسنیو ستونزو د افغانانو د وتو لپاره کومه هیله پکې نغښتې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې اروپایي ټولنه او بریتانیا د افغانانو له مشروع حقونو څخه نه تیریږي، خو له ستونزو سره سره به دوی هڅه وکړي چې افغانانو ته مرستې ورسوي او د دوی د حق غوښتنې ناره اوچته وساتي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې اړه د سیاسي چارو له شنونکي یوسف امینزادي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د څه باندې میاشتو له تیریدو سره سره د افغانانو د حقونو د خوندیتابه په برخه کې کورنۍ او بهرنیو غوښتنو او فشارونو څومره نتیجه ورکړې ده.
افغانان د یو تیاره سرنوشت سره مخامخ دي، ځکه چې حکومت پالیسي نه لري، نه داخلي پالیسي، نه خارجي پالیسي او نه قوانین لري، نه اساسي قانون لري. بله، د اسلامي امارت چارواکي د ولس سره هم دوی ناسته ته نه دي تیار چې دغه ستونزې د ولس په همکارۍ سره د ولس مرستې سره که چیرته موجود وي هغه حل شي. دا به ډېره ښه وي چې سیاسي فشارونه د افغانستان د خلکو له طرفه او نړیوالو نه دوی باندې زیات شي او دوی حل شي چې نړیوالو سره او د افغانانو سره دوی کینی او خپل روخان راتلونکی مونږ وپیژنو.
څه باندې یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه او له داخله هم فشارونه په دې برخه کې واردېږي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي او ښځو ته د کار او تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل شي. ستاسو په نظر ولې دې فشارونو تر پوه تر اوسه پورې پایله نه ده ورکړې؟ د دې فشارونو محدودیتونو تر شا د طالبانو غوښتنې او اهداف څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دوی ته دغه بحثونه اصلا مهم نه دي، رول نه لري. مطلق اکثریت د عام خلک دی، وګړي افغانستان قربانی ورکړي دي او قربانی ورکړي او متاثره کیږي، متضرره کیږي، او حتی موږ ورو ورو خپل ارزښتونه د لاسه ورکوو.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پایله پورې ډیر وخت نه لرو. ستاسو په نظر څه ډول یو ملي حرکت، یو داخلي حرکت کیدای شي چې د نړیوالو او بهرنیو فشارونو تر څنګ دې ته زمینه برابره کړي چې طالبان له دې محدودیتونو لاس په سر شي او هغه میکانیزمونه چې دوی وایي چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی غواړي رامنځته کړي، هغه رامنځته شي او بل اخر انجونې وکړي چې مکتب ته وګرځي، ښځې کار ته او تعلیم ته بیرته مخه کړي؟
فقط خلکو ته دی واک ورکړل شي، ولس سره دی کینی، قومونه سره دی کینی، علما سره دی کینی، نه تنها طالب دی افغانستان دی خلکو سرنوشت باید وټاکي. پس دغه ټاکنه دی دوی دی سرنوشت دی ولس واک باید پوکي ورکي، دی ولس غوښتنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي په هره برخه کې، هغه که امنیت وي، که هغه ثبات وي، که هغه روزنه وي، که هغه تعلیم وي، که هغه کار وي، که هغه ځکه د هیواد مو خپل هیواد دی او په څنګ یې بالکل د ضرورت دی چې نړیوالو همکارۍ ته ضرورت شته، ده د سیمې هیوادو همکارۍ ته ضرورت شته، ده موږ بله لار نه لرو غیر د نه چې طالب د ولس سره باید کینی. موږ په ولس کې مخور خلک لرو، دانسته خلک لرو، متخصصین لرو چې هغه په فساد کې ککړ نه دي، هغه خاین خپل ولس ته هیواد ته خاین نه دي. بدبختانه دا ده چې همیشه د افغانستان سرنوشت د ټوپک سالار، د زورواکو، د چاته چې ټوپک ورسره، د چا سره چې پیسې ورسره دي، د هغو په لاس کې ده. هسې نظامونه حکومتونه ادا کوي چې موږ د خلکو پاره برعکس دوی خلک متاثره کړي دي، دوی خلک متضرره کړي دي، او نړیوال هم په دغه ګرام نه دي. بعضې هغه نړیوال چې د موږ سره مثال غواړي چې ښه روابط ولري، ځکه موږ ثبات نه لرو، موږ سیاسي ثبات نه لرو. دلته یو باسه باعت نظام نشته چې د خلکو اراده هلته ترسیم شوي وي. بنان ډېر فوکس په ډلو ټپلو شوی دی، په عذابو شوی دی، او نه په خلکو نه په ولس.
د سیاسي چارو شننکی یوسف امین زاځای.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په کونړ کې چارواکي وایي د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ په سورانو سیمه کې د زیات باران له امله تېره شپه د یوه کور چت پرېوتی چې پکې نهو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د سړې څپې له کبله هم شاوخوا دوه سوه تنه په افغانستان کې مړه شوي دي. د کونړ د پیښو جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکی احسان الله د یکشنبې په ورځ د سلواغې په نهمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د زیات باران له امله تېره شپه شاوخوا درې بجې د شیګل ولسوالۍ د سورانو کلي کې د یو کور د چت پرېوتو له امله نهو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شیګل ولسوالۍ کې بېګا شپه درې بجې خوشا یو کور غورځېدلی دی، د شیرالله په نامه باندې یو کس دی چې د هغه د کورنۍ درې نفر ماشومان جنکۍ شهیدانې شوي دي او شپږ نفر د کورنۍ نور غړي زخمیان دي.
د هغه په وینا چې د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ ښودل شوی او دوی د افغاني سرې میاشتې سره په همغږۍ یاد کورنۍ ته خوراکي او نور اړین توکي رسولي دي.
په دې اړه باندې د هوا د سوریاست په وخت باندې رسیدګي کړې ده، او هغه لومړنۍ مرستې خوراکي مواد، خیمه او غیر خوراکي مواد چې کمپل او د اشپزخانې کیټ او یو تعداد نور شیان پکې شامل وو، د سری میاشتې سره په همغږۍ باندې د ساحې ته رسولي دي او خلکو سره هغه بیړنۍ مرسته شوې ده.
د شیګل په سورانو کلي کې په داسې حال کې د سخت باران په وجه د کور نړېدو کې درې نجونې مړې کیږي او د کورنۍ د مشر په ګډون شپږ تنه ټپیان کیږي چې د پیښو وړاندې د مبارزي مسولین وای په هیواد کې د واورو او بارانونو اورښت او د نورو طبیعي پیښو له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو په وړاندې د شل اوور سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس یوه بله موضوع په نړیوالو موضوعاتو کې خبرونو کې مو واوریدل چې په ایران کې زلزله شوې ده او له بلې خوا د دغه هیواد په اصفهان کې نامعلومو بی پیلوټ الوتکو بمباري کړې ده او د ایراني چارواکو په وینا مرجوب نه ده اړولې. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران دفاع وزارت نه دی ویلي چې په اصفهان کې پر دفاعي فابریکا د تېر شپې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د چا پر لاس لرلو شک لري، خو وایي دا د بی پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. تر دې مخکې په ایران کې ځینې اهداف د هغو بی پیلوټ الوتکو لخوا ویشتل سوي چې شک کیږي د اسرائیل به وي. ایراني چارواکو نن سهار وختي ویلي د تېرې شپې په حمله کې د فابریکې ځینې برخې زیانمنې سوي دي. دا حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چانځای کې اور ولګېد. په دې اور لګېدنې کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه 3 کسان مړه، 300 زیات کسان ژوبل او ځینې کورونه زیانمن کړل. په مرکزی شهر اصفهان کې دغه حمله تېر شپه پر ځایي وخت 11:30 بجې سوې، خو په دې اړه نور جزئیات ګونګ دي. د ایران دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي د دوی پر دفاعي فابریکا 3 بی پیلوټ الوتکې توغول سوي چې دوی په بریا سره ویشتل سوي دي. د وزارت په حواله ظاهرا دریم الوتکه توانېدلې د فابریکې پر ودانۍ حمله وکړي چې د وزارت په خبره د ودانۍ بام ته څه نا څه زیان اړولی، خو د مرګ ژوبلې سبب سوی نه ده. د ایران پرس دولتي تلویزیون چې په انګریزي ژبه خبرونه کوي د موبایل لخوا اخیستل سوي ویډیو خبره کړې چې ظاهرا د بی پیلوټ الوتکې د حمله شیبه شي. د ایران دفاعي او اټومي ساحې تر ډیره د تجارتي او د استوګنې د املاکو په منځ کې دي، ځکه د ایران ښارونه شاوخوا سیمو ته په پراخېدو دي. ځینې ځایونه تر ډیره مبهم وي او نه معلومیږي چې څه تولیدوي. پر دغو ودانیو یوازې د ایران د دفاع وزارت یا هم د سپاهي پاسداران انقلاب لوګو لګېدلې وي. د ایران دفاع وزارت دغه ساحو ته د ورکشاپونو خطاب کوي، خو دا نه وایي چې دغه ورکشاپونه څه تولیدوي. په ایران کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې په تهران کې د ګاونډي هیواد آذربایجان په سفارت دوه ورځې مخکې یوه وسلوال حمله وکړه. د سفارت امنیتي مسؤول وواژه او دوه نور کسان یې ټپیان کړل. آذربایجان ویلي چې نن یکشنبه به له ایرانه د خپل سفارت کارکوونکي او د هغوی د کورنیو غړي وباسي. بلخوا په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته په دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د هغې ملاتړ کوونکي وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عربي متحده اماراتو د لوبډلې په وړاندې درې شلوور سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي نوملړ کې 22 لوبغاړي شامل دي او سیالۍ به د فبروري میاشتې په 14 نیټه په ابوظبي کې پیل شي. جزئیات له بختیار ساحل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د درې شل اوریزو سیالیو لپاره د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوې خبر پاڼې کې لیکلي دي چې دا سیالۍ به د فبروري میاشتې په 14, 18 او 19 نیټو ترسره شي. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان د لوبډل مشر په توګه، رحمان الله ګربز، عبدالرحمن رحماني، افسر زازای، عظمت الله عمرزی، بلال سمی، فرید احمد ملک، فضل فاروقی، گلبدین نائب، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن، نجیب الله زدران، ننګیالی خروټی، نوین الحق، نجات مسعود، نور احمد، رحمت شاه، صدیق الله اتل، شاهد الله کمال، شرف الدین اشرف او ظاهر خان د لوبغاړو په توګه شامل دي. کرکټ بورډ زیاتوي چې اعلان شوی 22 کسیز لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او تر کم وروسته به له 15 تر 18 لوبغاړي سیالیو ته غوره شي. د دواړو کرکټ ادارو له هوکړې سره سم به درې وړه سیالۍ په ابوظبي لوبغالي کې ترسره شي. کرکټ بورډ ادارې دغه راز ویلي دي، دغه سیالۍ د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ د دواړخیزو همکاریو د تړون له مخې چې څه موده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو ترسره کیږي. د یاد تړون له مخې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر کال د متحده عربي اماراتو پر وړاندې درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ ترسره کوي چې په بدل کې به د افغانستان کرکټ بورډ په یاد هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي. د یادونې وړ ده چې دا به په 2023 کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي.
د فرانسې یو پوهنتون ساينسز پو د ادبي غلا د مخنیوي لپاره له چټ جی پی ټي څخه کار اخیستل منع اعلان کړل. چټ جی پی ټي چې مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ دی، د انسان په ژبه پوهیږي، هغه کولی شي کیسه درته وکړي، ټوکې وکړي، مقالې ولیکي، کتاب تلخیص کړي. دا ډول کارونه د محصلانو کورنۍ دندې او حتی څېړنیز کارونه خورا اسانوي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. که هغه ته ووایست چې په یخچال کې څه لري، دی درته وایي چې څنګه خواړه ورڅخه جوړ کړي. که ورته ووایست چې د ښوونځي یا پوهنتون لپاره څېړنیزه مقاله ولیکړي، درته لیکي. شعر هم وایي، ډرامه هم کښلی شي. جوړونکي کمپنۍ اوپن اے آی یو مستقل تحقیقاتی انستیتوت دی چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس یعنی ایلن ماسک له سم آلتمن سره په ګډه جوړ کړی او د 2022 د نومبر په وروستۍ ورځې په خپل ویبپاڼه کې د عامو خلکو لپاره اعلان کړ. چټ جی پی ټي د ځوابونو د لیکلو لپاره له بېشمیرو کتابونو کار اخلي. کتابونه مصنوعي ذهانت ته پسکن شوي ډول سپارل شوي. روبوټ یا مصنوعي ذهانت د ګڼو ویبپاڼو معلومات هم له کتابونو سره مقایسه کوي او ستاسو پوښتنې ته د هغه پر اساس ځواب وایي. د فرانسې ساينسز پو پوهنتون ویلي چې ټولو محصلانو او استادانو ته د چټ جی پی ټي او د مصنوعي ذهانت د ټولو نورو وسایلو د بندیز په اړه ایمیل لیږلی دی. په دې ایمیل کې ویل شوی چې محصلان له خاصو هدفونو او د خپل لارښود استاد له څارنې پرته اجازه نه لري چې له مصنوعي ذهانت کار واخلي. خو د پوهنتون په ایمیل کې نه دی ویل شوی چې څنګه به دا معلوموي چې څوک له چټ جی پی ټي څخه کار اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا ځلې رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ورپسې د پکتیاوالو هنرمندانو شکایت در سره شریکو. لومړی به فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
میل آنلاین خبرونې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو پر مهال د هغو زرګونو ښځینه وکیلانو او قاضیانو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د برېټانوي لیکوالې جی کارولینګ په مالی مرسته له دې هیواده ایستل شوې دي. مطلب کې وایي و د 2020 کال په اگست کې کله چې امریکا او برېټانیا په بیړه افغانستان ووتل، په زرګونو هغه خزینه وکیلانې، قاضیانې او څارنوالانې شاته پرېښودې چې د مرګ له خطر سره مخ وي. د خبرونې په ټکو هغه مهال د هیری پاتر اثر لیکوالې د دغو زرګونو خزینو سره مرسته وکړه چې له افغانستانه ووزي. مطلب کې وړاندې راځي د میرمن رولینګ له دې مرستې د برېټانیا د پارلمان د مشرانو جرګې په یوې ناسته کې یادونه شوې ده. د برېټانیې د پارلمان د مشرانو جرګې یو غړي ډیوید آتن وویل میرمن رولینګ د بشري حقونو د یوې با تجربه لرونکې وکیلې بارنو نینس هیلینا کینډي سره یو ځای له افغانستان څخه د خزینه وکیلانو او قاضیانو په راباسلو کې مرسته وکړه. دیوید آتن د مرسته کوونکو څخه په مننې زیاتوي. په دې شخصي مرستو څخه باندې 1500 تنه له افغانستان څخه راوویستل شو چې اوس له درې تنه وکیلانه وي. د بشري حقوقو مدافع وکیله هیلینا کیننډي وایي په ژغورل شو میرمنو کې شپېته تنه اوس په بریتانیا کې میشتې دي. د 2021 کال اگست کې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو په زرهاو هغه افغانان چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی و له افغانستان څخه وویستل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په امریکا کې د عبدالواسی صافی په نوم د یو افغان سرتیري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې وړاندې راځي پخوانی افغان سرتیری د جمعې په ورځ په تگزاس کې له توقیف آزاد شو او هیله لري چې په امریکا کې د میشتېدو خوبې پوره شي. دا ورځپاڼې په ټوکو وویش کلنه صفایي څو میاشتې وړاندې د تگزاس ایګل پاس ته نږدې د متحده ایالاتونو او مکسیکو پر ګډه پوله د امریکا د فدرالي امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو. مطلب کې وایي و صفایي امریکا ته د سفر پر مهال د وهلو او ټکولو له کبله سخت ټپي شوی، خونه یې د وهلو په وجه خراب شوی او پخې خوږې د ورېدو ځواک ته هم زیان رسیدلی دی. ورسپانې د خغلی صافی د وکیل جاکسن لی په حواله لیکلی دی د صافی د خوشی کولو او د پناه غوښتنې په صورت کې هغه ته د مرستې او منابع برابرولو د هغې ژمنې یوه برخه ده چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې له افغان پوځیانو سره کړې ده. لی زیاتوي امریکا باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. شاوخوا شپږ اویا زره افغانان چې د 2001 کال راهیسې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو او همکارانو په توګه یې کار کړی و له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول، مګر د دوی د کډوالۍ وضعیت د امریکا په کانګرس کې د وړاندیز شوي قانون د نه تصویبېدو په صورت کې ناروښانه پاتې دی.
په پکتیا کې انزورګران، خطاطان او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډیره شي. پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نورو هنري برخو کې په کار بوخت دي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په پکتیا کې هغه کسان چې په خطاطۍ، انځورګرۍ او نورو هنرونو لګیا دي، دوی لپاره د یو ځانګړي ځای او آدرس نشتون، اقتصادي ستونزې او هنر ته د دوی نه هڅونه هغه لاملونه او ستونزې ګڼي چې په دې ولایت کې د هنرونو د ډېر پرمختګ مخه نیولې ده. دیارلس کلن کرامت هغه تنکی پکتیاوال زلمی دی چې په خپل لږ عمر کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د هنرونو زده کړې ته مخه کړې ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل غواړي د انځورګرۍ د هنر له لارې د نورو ګټورو ټولنیزو پیغامونو په خوا کې د دې هیواد ملي، تاریخي او علمي شخصیتونه نوي نسل ته ورپیژني.
نړیوال چیرې رسمو ازي لکه احمد شاه بابا، خوشحال خان خټک، جلال الدین بلخي او ابن سینا دغه نور حکومت ته موږ دا وړاندیز چې د دې وسایل باید پیدا شي لکه بروشونه سو، د دې کاغذ چوکاټونه سو، باید دوی تشویق شي د سامان.
هنرمندان وایي د ټولنې د فکری جوړونې او هغوی ته د مثبتو پیغامونو د رسولو لپاره د دې هنر پرمختیا ته هر وخت اړتیا موجوده ده، خو په دې برخه کې لازم پوهاوی نه دی شوی. یو بل تر انځورګر نجیب الله ساروان وایي
پلاغه سم انځورګر د سینما د ټولنې حال کې بیان سی کنه، هغه مایو باغ سي دي په مېن کې افخید لا سور کړي، اپ ځانمن کې د کوم لاس لا سور کړي، یا د سي نور څه هغه څه سینما په ټولنه کې ډیر دردېدلې وي، هغه څه ډیر انځور کوم لارې خوند راکړي. ډېر مشکلات دا غوي چې موږ د خاص سپانسر یا حمایت کول ولا څوک نه لرو چې موږ حمایه کړي. او انځورګران ستاسو څنګه د اقتصادي مشکلات لوځي نس کولای شي د هنر ته پراختیا ورکړي، هغه ټول دغه صفات دي هنر به فکرې خېدا.
پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انځورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نورو برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای او مارکیټ لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. انځورګر صدیق الله زرمتی وایي
نو مقصد د ډېر مشکلات سره نقاشان او خطاطان او همدې هنري برخو د فعالین چې د ملاسو ګریوان دي سره د خطاطانو د اجازه ورکړي چې په دیوالو باندې شعارونه ولیکي.
بلخوا د پکتیا چارواکي وایي د هغو هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او د پرمختګ لپاره یې لار هواروي چې افغاني کلتور او دینی ارزښتونو سره برابر وي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صواب خان اسلامیار وویل
څومره امکانات چې موږ په وسطوان کې ولرو په دې لګر کې ورسره ملګري یو.
وقت وقت دوی چې کوم غوښتنې دی وړاندیزونه غوښتلې موږ په تلیفون په پښه ځواب ورته ویلې دی او دې برخه کې ورسره ملګری یو او دا د ټولنې لپاره نوښتګر خلک بول
سره د دې چې هنرونه په ځانګړې ډول انځورګري خطاطي نقاشي او نور په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخې نه لري خود منظمو برنامو له لارې پرمختیا ته لازم کار نه دی شوی په دې وروستیو کې چې د ماشیني چاپ صنعت وده کړي د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاغل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په دوام کې ځانګړې مرکه لرو خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو له اقداماتو داسې ښکاري چې د نجونو پر زده کړو د هغوی بندیز لنډ مهاله نه دی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په غبرګون کې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکی عبدالله احسان آزادی رادیو ته وویل د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق دی نه ځنی اخیستل کیږي. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. د اورزګان ولایت د والی ویاند احسان الله حماس دا پیشه تایید کړه. حماس وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځوان ولې ځان وژلی دی. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لیشتون کو بی پیلوټ الوتکو تیر شپه په اصفهان کې د ایران یو دفاعي فابریکا ویشتي او څناڅې زیانمنه کړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار لې یو پلت څخه د بس موټر د لویدو لکبله لشتر لږه څلويش تنه مړه شوې دي. یو چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست او د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مخرو لا کړ چې د یهودانو لې یو عبادت ځای د باندې د جمعې په ورځ وکسان په دزو وشلیو.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېښه دی؟
څوروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم په زمل کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د ډاکټر پروګرام هم پر مخ یوړلو چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یې غونه نظر په چې په افغانستان کې جګړې روانې وي مجبوریتونه د خلکو ډیر زیات وو. زه هم په بیلاروسیا کې نشوای پاتې کېدلی. دوی پر د مو یو تحصیلي ویزه وه نو اشوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالند ته لاړم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه هالندي او هغه اسنو چې زما وغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص څلور کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه دا مې په هالند کې وکړل. بعد یې غونه زه هغه ته راغلم جرمني ته راغلم تقریبا لاس کال په هالند کې کار وکړل او دولس کال بیا جرمنی ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمنی ته. جرمنی مې نو زه نو د جراس را په انګلیسي ژبه لخت افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمنی لخت زده کړم. نو ما څنګه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلمانی ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه و هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړی وه ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې بیا راغلی هالند ته هلته مو هالندي زده کړه او بیا له هغه نه جرمني ته د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستله. نو ډېر وروسته هم داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خصن هم کم و ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم. له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده. مثلا که یو چا پښتو زده وي دري اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دري زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سره ده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري. د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی. مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنې د جملې جوړښت، یعنې په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت دی، یعنې مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم. ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوې. ما هېڅکله نه ولیکلي پښتو ژبه باندې. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې تر راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یوه برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی. بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسې له شمرغه لیکلی هم شئ، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکل هغه په روسي ژبه وه، او د هغو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې ونمندل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته ویي چې یو جرات رقم د درقیې د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات ترسره کړي، کوم عملیات ترسره کړي. د دوی پر د ډېر عملیاتونه دي، زه نه شم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې رسیدیف یا بابیړی د جاغور یعنی باد اول عملیات نه دوام رامنځته شي، باید درقیې غده ټوله مکمله یو لغت په نام د اکسترا کپسولار یعنی د ټوله نزیونه باید له منځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر ته نه ویم 15 کاله مخکې، نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د درقیې جراحي اوس ترسره کېږي. هغه وخت په بله دکتورا باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي.
دما اصلي پوښتنه دا وه چې تاسو په خپله ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړي دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل د روغتیا په مجله کې ما ډېرې لیکنې کړي، نشم ویلای چې شل یا دوره بهم په هغو کې کړي وي. بیا بعضو شیان چې ما کړي وو د کرونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړي وي، نو نظر په دوه دی چې په کوم وخت کې کوم موضوع حاده وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و دا شیان لري ولیکنه مې کړې وه، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا د کتاب مسله به شاید ډېره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهېږي، د هغوی لپاره به شاید ډېر کومک وي.
او په دې برخه کې یعنی اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپلو منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کرونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کرونا مقصد د کرونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی، او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هغه هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړل، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکل، په هالندي ژبه هغه چاپ شول. د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس لپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ باندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکل د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که سم وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بله دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکترانو په خپله ژباړلي دي یا یې لیکلي دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. ما تاسو ته یاده کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاین کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روختیا وزیر و په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته زه ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو به په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په وخت کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل. د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یوځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یوځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیا نه راغلم هالین ته، په هالین کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلېږي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې په هالین کې دکتورا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بیرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړم. د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یو ولایت کې یو بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته زه لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. ما شاید وطن نه یې خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کېږي. و افغانستان به تر آخره پوری چه امکانات پیدا شی سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته ووایم چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه حتی په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خیرو کې دا کولی شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
او هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې.
بله، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلی دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال وو کې 15 کال وو په هالند کې یو په هانتون موږ ته وړاندیز وکړل چې تقریبا اتیا تن اوغه وخت کمپیوټرونه وو، بعض نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته وو. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویل و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلانی په نوم را رسیدلې دي، بلې ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لار نه زبېت واستو هر څکړم. د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ماده پر د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی. بعد یوګون امریکا او انګلیس او کاناډا رسی، بعد یوګون جرمني. خبر په سیستم کې ده. تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دو یو واګونو دوه واګونو مواد به نه افغانستان ته
غیر. بله ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب او استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د تزرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوې ده په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوې ده، شخصي روغتون دی. کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یو لیکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړ ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات را منځته شوه زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اوریدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې، یو له مهمو په دورستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغه باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې ایم سی ورته وی له دو ډاکټر صیبانو سره مستقیمه غکړلې اړیکې درلود له دا کار وکړل. نو دا فعالیتونه شته دی او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یو مثبت نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډیر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یو نه زړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونه باندې واوري او د دې لپاره تیوریټیک بنسټ پکار دی. یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږ ویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي مواد کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتره د نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلي دوی په چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څنګه شم ویلای و سروژه ده. په روژه کې یو انسان شپاره ساته یا وله ساته یا تله ساته اوبه نچکی، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدله. بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسائل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي. او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده، باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی لپاره چې د رګونو له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده، یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم یو اوسم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنګ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي. او دا ټول د افغانستان د تیاري نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یا نه بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزی په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحی اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبچکی یا د حوضونو اوبچکی
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یو څنګ مشر په غاړه لري او لمر سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.